په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورو څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ نن په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان څو ځل له طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغې هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره افغانستان پر ډیورن کرخور اوړي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان ادعا ردوي او وایي چې پاکستان د خپل کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شار زافر کرندکر ویلي چې د طالبانو لخوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. هغه لیدل کړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له سفارت څخه فعالیت کوي. پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره د زده کړو د مساوي لاسرسي ملاتړ کوي. افغانستان له ښځو پرته د ځان بسیاینې او پرمختګ هدفونه ترلاسه کولی نشي. په داسې حال کې چې د نړیوالې زده کړې اونۍ دوام لري، د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې او د دسمبر تر پنځمې به دوام وکړي. د افغانستان خبرالاند ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخېږي. دې سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبرالاند ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ تلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خپرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر یوویشتمه په دې خاطر د تلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور، معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي. د سیمې د پولیسو یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي برید ماسپښین مهال د علیزو او څپرې تر منځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزه او قبیلو پورې انتړاو لري. په دې برید کې یو لس نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې رئیسې د سنیانو او شیعه مذهبو تر منځ نښتې کېږي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد زیف د نیولو حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخلې په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دي چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایي محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلې چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحدو ایالاتونو حکومت ویلي چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه کې ځینې مهم هدفونه ترلاسه کړي دي او له همدې امله د جګړې د پای ته رسېدو امکان شته. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هغه څه چې دوی لیدلی دا دی چې اسرائیل خپلو یو شمېر مهمو هدفونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه دوی په تېرو دوو میاشتو کې لیدلی چې اسرائیل د حزب الله د امکاناتو په له منځه وړلو کې بریالی عمل کړی دی. له همدې امله باور لري چې اوس هغه پړاو دی چې د یو ډیپلوماتیک حل لپاره کار وکړي. پنتاګون په پام کې لري چې د جو بایدن د حکومت په وروستیو ورځو کې اوکراین ته لږ تر لږه 225 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي وسلې ورکړي. په دې وسلو کې ځمکني ماینونه هم شامل دي. دا وسلې په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کېږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د متحده عربي اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پایل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخه لري د افغانستان یوویشت لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولت ترمنز د په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبيږي، په مقابل کې مجيب الرحمن ګلبودین نائب محمد نبی او اعجاز احمد احمد زید اجمان بولتس لپاره لوبيږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغان نجونې او میرمنې له پامه ونه غورځوي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې پیل شوې. نن دغه راز د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. ولې په دې وروستیو کې په پاکستان کې شخړې زیاتې شوې دي؟
دویمه خبره دا ده چې د پاکستان پوز چې خلکو سره کمی وادي کړی وي یا حکومت چې وادي کړی وي په قبایلی سیمو کې چې دلته به امن راځي د 2014 د اپریشن نه پس هلته امن رانغلی خلک نه هیلی شو.
پرې اړمو ده مشال رادیو له ایډیټور سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کونړ ولایت په کونړ ولایت کې یو شمیر به سرپرست ماشومان وایي چې آل دي چې د خپل کورنۍ لپاره د یوې ګولې ډوډۍ د برابرولو لپاره شاقه کارونه وکړي.
بازار کې ټولې چلو مم څوک غریبي ده څار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماخام پورې وکړو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو اوریدل شي رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې ملګر ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی استازي پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو اوسنۍ وضعیت له پامه ونه غورځوي. د استازي دا څرګندونه په دې وروستیو کې له یوې جاپانۍ رسنۍ سره په امریکا کې کړې دي او په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ډیر ناوړه بلل دی. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګز له افغان نجونو او میرمنو څخه د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي تازه د ان ایچ کی په نوم یوې جاپانۍ رسنۍ سره په امریکا کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغان میرمنې او نجونې له پامه ونه غورځوي. ښاغلی رودریګز په افغان نجونو د طالبانو وروستي بندیزونو ته په اشاره سره اندېښنه ښودلې چې امکان لري دا ځپل لا بدتره شي او دا یې په ټولنه کې د ښځو د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې. هغه په دې مرکه کې زیاته کړې
We understand the importance of Gaza, of Ukraine, of Lebanon.
موږ د غزې، اوکراین، لبنان او نورو ځایونو د مسایلو اهمیت درکو، خو موږ غواړو خبرداري ورکړو چې که موږ د افغانستان وضعیت له پامه وغورځو او هغه په همدې ماتیدونکې وضعیت کې پاتې شي او لا خراب او بې ثبات شي، په 15 کال وروسته به موږ هماغه ځای ته وګرځو چیرته چې مو پیل کړی وو.
Then in 5 years time, we're going to be back to where we started.
سټیفن رودریګز په خپلو خبرو کې د غرض په ویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر اوکراین او منځني ختیځ تمرکز کوي، له 2021 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره مرستې کمې شوې دي او د ښځو د کار د ځایونو او د هغوی د ژوند د ملاتړ لپاره د تمویل کچه د سږ کال د اړتیا وړ بودیجې له نیمۍ څخه ټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې جدي اقدام ونه کړي په دې هېواد کې به شته بشري ناورین لا زیات شي. له ډلې تحریک کریمي ازادي راډیو ته وویل
دا محدودیتونه پر ښځو ډېره ناوړه اغېزه لري او یوازې یو نسل نه بلکې د افغانستان څو نسلونه پر شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو استازي او ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
یو افغانه میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله له نړیوالو څخه دا ده چې هغه د سازمان ملل هیوادونه دي، همدارنګه نور او همدارنګه هغه د اسلامي هیوادونو جهاني کمیسیون چې ده چې په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه وکړي، حقونه چې دوی تر پښو لاندې کیږي او ښځې تر نظر لاندې ونه غورځول شي، دوی سره مرسته وشي تر څو وکولی شي لږ تر لږه په افغانستان کې په ښه توګه ژوند وکړي.
طالبانو افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی پر افغان میرمنو د محدودیتونو په لړ کې په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو چې د نړیوالو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د دې قانون په 12مه ماده کې چې د روان کال په اګست میاشت کې اعلان شو، اند ښځو غږ اورد بلل شوی دی او د دوی د مخ پر بشپړ پوښلو پکې ټینګار شوی. د دې قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر و چا بیا د ژمي پر رسېدو سره د هرات د زلزله ځپلو کورنیو لپاره د سرپناه د نشتوالي له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دفتر پرون چهارشنبه په خپله ویب پاڼه په یوه راپور کې ویلي چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوي کورنۍ کافي سرپناوې نه لري.
سکینه د کابل ښار په لویدیځ برخه کې د یو خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سکل زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
په افغانستان کې د پسړو سیمو کې د شپږم ټولګي له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د کلنۍ ازموینې راپور به وروسته واوري، خو اوس زو د هرات د زلزله ځپلو د سرپناه د ستونزې راپور ده.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر پرون چهارشنبه په یو راپور کې چې د دې ادارې په ویب پاڼه خپور شوی ویلي، که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوي کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. د یاد دفتر د معلوماتو له مخې که څه هم په تیر یو کال کې بیلابیلو مرسته کوونکو بنسټونو د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره ډول ډول مرستې کړي، خو د ژمي پر رسېدو د کافي سرپناو د نشټوالي مسله د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وی لا هم له کړاوه ډک ژوند تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي احمد محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
او ژمی پر رسیدو د زموږ د ستونزو سره مخامخ، زموږ هیله د بین المللي ټولنې او کم خیر موسسات او د دولت څخه دا ده چې کم د زندجان په ولسوالۍ کې چې کم خلکو سره ژمنې سوي دي، هغه ژمنې باید پر ځای شي او خلکو کورونه ورته تکمیل شي. زموږ دا هیله
څه باندې یو کال وړاندې د اکتوبر په 10 څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگي ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي وو او 2609 ټپیان شوي وو. د راپورونو له مخې د یاد زلزلې له کبله زرګونو کسان بې کوره شول چې هغه مهال بیلابیلو بنسټونو له دوی سره د کورونو د جوړولو په برخه کې ژمنې کړې وې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان خیبر پښتونخوا له دې ډېرو نورو خونړیو پیښو شاهد هم وو. دا چې ولې په پاکستان کې په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې، په دې اړه مې مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې د ایډیټور او همکار داود خټک سره مرکه وکړه. لومړی مې هم دا د وروستۍ پیښې په باب ترې پوښتنه وکړه. د کوزه کورمه
د سیده چې په کورمه کې خو حالت خراب دي، کوم چې بره کورمه ده پړه چینار او بیا په مخ کې باندې د افغانستان تر دې لار وځي، خوست بیا غو طرف ته وځي. نو د دې لار وتی ده په سده باندې، یعنی دا لاندې کورمه ده، دا لاندې کورمه سنیان دي، بره کورمه شیاګان دي. نو کله چې د دې ترمنځ لانجې راشي نو بیا دلته په یو بل باندې ډزې کیږي چې دې په دې لار باندې ځینو حکومت یو کانوایی جوړی بیا د موټرو او د نن هم یو کانوای جوړ شي و چې پدې کې سشاو خو 200 موټرونه پدې کې د خلک ناستو
یعنی قطار جوړیږي
چې خلک قطار جوړیږي چې دا په حفاظت سره د علاقو نه تر بری کور می اورسي نو دا چې کله دلته یو علاقې د الیزو پکې او دلته مندوري او ډټ کمر د ته رسیدري نو پدې دوو ځینو کې پدې باندې ډزې شوې دي او د هغه ډزو په نتیجه کې د مرګ جوړ لرمسته شوې ده
تر دې پیښه مخکې هم د پاکستان خیبر پختونخوا لات په دې ورستو ورځو کې د ډیر نور خنډیو شاهدو ډیر مرګ ژوبله د پاکستان پاوز او سرحدي ځواکونو ته رسیدلې ده د ځینو حملو مسؤلیت ځینو ډلو اخیستې خو د ځینو نور نه اخیستل شوی دا ولې د حمله ډیر شوې دي
خبره ده چې یو وخت کله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت او یا د ولسمشر حامد کرزي حکومت نو الته یو حکومت موجود وو او پاکستان به د حالت کسه هم الته خراب وو خو پاکستان به په دې غاړه باندې سوکونو هغه غاړه باندې هم سنس به اوښونو یو لګ ډیر مرسته یو ملګرتیا یو بل سره ونه اوس داسې حالات جوړ شوې دي چې کم چې پاکستانی وسلوال تنظیمونه دي اغي په هغه غاړه باندې زی بیا دلته په آزاد دلته راشي نو د اغي خلاف هیڅ داسې کاروایی نه کیږي یو خدای رچا اغي دې سره ډیر زیات مضبوط شوې دي دویمه خبره دا ده چې د پاکستان پوز چې خلکو سره کمی وادي کړی وي یا حکومت چې وادي کړی وي په قبایلی سیمو کې چې دلته به امن راځي د 2014 د اپریشن نه پس ال د امن رانغلې خلک نه هلی شو خلک هم خفدی اوس اغي د پردا ډیر زیات فرق نه کوي د ځای خلکو د پرچدا طالب راغلي کده پاکستان فوز دې دوړ د لاندې دي ته یو امن نه ملاو شوی نو طالب چې سوسو پورې طالب د پاکستان د حکومت سره د خلکو مرسته ملګرتیا را کمیږي نو د طالب یعنی پاکستاني طالب چې هغه په دې علاقو کې خپل هغه اثر چې دی هغه نور هم زیاتی
د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو له پاکستان زوی نړیوال موضوع ته روسي د اوکران پر خاور د بریدون لپاره له قروشتون کو توغند یو کار وخت راپور نوې داسې ښکاری چې روسانو د برید د اوکران لوري د روسي پر خاور د لویدیز له لرواټن توغند یو څه د کار اخیستو په جواب کې کړی دی تفصیل په دې راپور کې
روسي نن سهار وختي پر اوکران ستر توغندوی برید وکړ د اوکرين د هوایي ځواکو سیمایزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لژه په دو سیمو کې زیانونه اړولې دي په ټول اوکرين کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي بریډ خبرداري ورکړې شوې وو د بریډ چې د لرواټنه قاروښتون کې توغندي په کارولو سره تر سره شو څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکرين د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا اي تي اي سي ام اس سیستمونه په روسیا کې پر ژورو په هدفونو باندې د بریډ لپاره وکړول د بریډونه د ولسمشر جو بایدن د اوجدي مودې له هڅو وروسته تایید شوی وو د روسي د دې بریډ اصلي هدف د اوکرين جنوب ختیز دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکرين تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي د اوکرين هوایي ځواک ویلي دي چې د قاروښتون کې بالستیک توغندي آی سی بی ام ترڅنګ روسي له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولي دي د اوکرين هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شند کړی دي د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسي ډیر بریدونه د پسمه کې شوې دي په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو لري دونو کار واخلي د سشکاري چې لړډیر شمیر پر مخللو توغندوی څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکرين ته اجازه ورکړي چې د روسي په خاوره کې د حملو لپاره لړواټنه توغندو کار واخلي اوکرين لخپلو شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پاتور ورسوي چې پر اساس اوکرين په لویدیزو وسلو د روسي په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای د نوومبر په شلمه د روسي پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري اژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکرين د فرانسوي بریتانیي دولستورم شېدو توغندي د روسي کورسي میته وتغول د دې سیمه یو برخه د اگست لمیاشتې راهیسې د اوکرين تر کنټرول لاندې ده
ل خبرونو ور اخوا
نن د افغانستان په سړو سیمو کې لڅلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنې آزموینې پایل شوې او شمیر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګی پای ته رسوي وایي دا چې نشي کولای راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
سکینه د کابل خار په لویدی زبرخه کې د یو خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي دا هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټ شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سکل زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له وام ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېر اندېښنه لرم چې راتلونکی کال وم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سربرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې لدوی سره خبرې کوم په جړه کېږي، وایي چې راتلونکي کال نشي کولای درس وایي. لزده کړو د وناسو طبقې محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به ډېرې خطرناکې وي او موږ په هیڅ وجه نشو کولای چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې لزده کړو راګرځول شوي جبراني کړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو آزموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو آزموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به آزموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاش دفیری کرنډی کر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعال ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړي د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بیلابیلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په کونړ کې بیا یو شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي زده کړې خو ترې پاتې دي، بلکې د خپل ځان او د کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د برابرولو لپاره اړ دي چې شاقه کارونه وکړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان یې د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل:
بازار کې ټرالی چلو، مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روزو نن کې غریبي وشي، شل دې شو په ماخامه پوری وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو، ما دولس کال عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي. او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هیڅ شی مشته. سار راوز ماخامه پوری یا دې څلور خلک په کلیه پاره زمونږ کې شي مې کې کور کې نه څوک نشي کو سار فستیو کې هیڅ شی مشته مونږ ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهار تر ماخامه په شاقه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابېدو سره د خلکو له خوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شمه یا انجینر شمه او یم ډاکټر شمه موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان ده چې زه یا ډاکټر شمه یا مدیریت شواخلم خو زه ذکر نه پاتې
دوی له وسنۍ چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي
نن د نومبر یو شتمه په دې خاطر د ټلویزیون نړیوال ورځ مول شو چې د کلچر معلومات او زده کړو په پراختیا کې د ټلویزیونونو پر رول ټینګار وشي د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او وایي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر ټلویزیونونه اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ټلویزیونونو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده د خبريالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او نن پنځم باندې نومبر په 21مه په یو اعلامیه کې لنډیواله ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو وضعیت ته پام وکړي د سازمان ویلي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیونونه او رسنۍ ارشیوي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا هم د اوسنۍ حکومت له ایدیالوژي سره سمې خبرونه ولري پیلامیا کې راغلی چې د ټلویزیونی خبريالانو په ځانګړې توګه د خزینه خبريالانو لپاره فضا ډیره تنګ او تیار شوه او وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په پراخه کچه خزینه خبريالان له کار محرومي شوي او په ځینو مواردو کې ان اړې شوي چې هیواد پرېږدي یاد سازمان ویلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان انزوریز رسنۍ له شدیدو بندیزونو سره مخ شوي دي او اوسنیو حاکمانو د پراخ سانسور په پلي کولو سره د رسنیو د تړلو او د خبريالانو په ګواښلو سره د بیان ازادي او د اطلاعاتو آزاده فضا محدوده کړې ده د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان لنډیوالې ټولنې د بشري حقوقو او رسنیزو بنسټونو څخه غوښتنه کړې څو د افغانستان رسنیو او خبريالانو لپاره خپل عملی او سملاسي ملاتړ پیاوړی کړي لدې سره په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین هم لازدي رادیو سره په خبرو کې د ټلویزیونی خبرونو پر وړاندې د ډېریدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي او یادونه کوي چې که هم داسې دوام وکړي په دې هیواد کې به ټلویزیون خپل لیدونکو او خوښونکو له لاسه ورکړي په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو یو خبريال د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي او په خاص ډول انزوریزو رسنیو سره چې د حکومت پر مسولینو بندیز لګیدلی دی نو دغه حالت دوام سره په افغانستان کې تلویزیون خپل ارزښت ورسته بلی له لاسه ورکوي لامل دغه دی چې هغه راپورونه یا خبرونه چې د خلکو ستونزې پکې رابرسېره کیږي او اړوند مسؤل چارواکي په تصویري بڼه ځوابونه وایي نو خلکو ته قناعت کوونکی نه دي اندېښنه مو دغه ده چې دغه حالت دوام وکړي او پر رسنیو خاص ډول پر تلویزیون کې دغه بندیزونه دوام وکړي نو پر راتلونکي کې به افغانستان کې څوک تلویزیونی خبرونه ونه ګوري
د افغانستان په بدخشان کې خزینه خبریاله هانیا نادری وایي چې د افغانستان پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو شتون له نشته سره برابر دی
کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول رسنۍ په خاصه توګه انزوریزې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوې چې له ډلې سانسور د خبري رسنیو حذف او د بیان د ازادۍ ځپل له مهمو دي د ښځو شون صفر تر رسیدل او د رسنیو د موضوعاتو بیلابیلوالی له منځه تللی له بلې خوا اقتصادي ناورین او د بودیجې نشتون ډېری رسنۍ ځنډولې امنیتي ستونزو هم خبريالان ځان سانسورې ته اړ کړي
تعدیدات امنیتی نیز خبرنگاران را وادار به ترک رفه یا خودسانسوری کرد
بلخوا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون ټولو نیوز مشر او د رسنیزو سرغړونو کمیسون غړی زبیح الله سادات وایي
په افغانستان کې هم د جمهوریت نظام له سقوط او د امارت پر رامنځته کېدو سره ډېری بدلونونه رامنځته شول یو شمیر رسنۍ چې هغه تلویزیونی خبرونه دوی درلودې او نشرات کول دوی د اقتصادي ستونزو مشکلاتو لامل ونه شو کړای چې خپل نشرات ته دوام ورکړي په همدې اساس مونږ دغه وایو چې هر ټولنه کې ارتیا لیدل کېږي ترڅو هغه ته رسنیو ته داسې زمينه برابر شي چې دوی بدون د کوم تشويش نه خپل مسؤلیت چې د خپل ولس غږ ووسی او د ولس ستونزې او مشکلات تر خپل حکومتونو پورې ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالرونکو د تصویر او فلم خپرولو باندې هم بندیزونه لګېدلي دي. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پر اخیستلو او خپرولو یې بندیز ولګاوه. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دا پریکړه د افغانستان د انځوریزو او ټلویزیوني رسنیو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ بولي.